سپینی خبری
روک و راست
سپینی خبری
روک و راست
د سپین خبري را کړه ست خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو ستړي مشي د روغتي او سوکالي په هیله مزه نو شواش نازما همکار حفیظ آصفی د روان خبرونه قربانی قدر من اوریدونکو په روان خبرونه کې ده د تل په څیر په مهمه موضوع حقیقو د امانت د صندوق بورس چې د افغانستان د تباند 3 میلیارډ او 1500 میلیون ډالر باندې د څارنې لپاره په سویس کې جوړ شوی د یادو پیسو په کار اچولې د دوشنبه په ورځ خپل لومړنۍ غونډه په جنیو کې وکړه. قدر من اوریدونکو د افغانستان کنګل شوی پیسې باید څه ډول په کار واچول شي ترڅو ګټه یې عام وګړو ته ورسیږي او ورته نورې پوښتنې په خبرونه کې د میلمنو سره مطرح کیږي. د خبرونه د بحث موضوع هم داده.
بله، تشکر از شما و سلام خدمت شنوندگان و بینندگان رادیو آشنا صدای امریکا. همینطور که شما گفتین در رابطه با پولهای منجمد شده که فعلا به صندوق امانت در سوئیس قرار داده شده صحبت میکنیم، اما با اجازه شما قبل از اینکه مهمانا را معرفی کنیم میریم سراغ خبرها. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکار ما میشنویم، بعد بحث خود را دنبال میکنیم.
سلام.
السلام علیکم درنو ویټونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن په دوحه کې د هغه کمپ نه لیدنه کړې ده چې د افغانستان نه د تخلیه په پروسه کې وتلي افغانان پکې اوسیږي. دا کمپ د آسیلیا په نوم یادیږي او بلنکن د سیشن به په ورځ ورغلی چې د مسولینو او میشتو افغانانو سره وګوري. د بلنکن په وینا دا افغانان به ډیر ژر امریکا کې خپل ژوند پیل کړي. بلنکن ویل د افغانانو سره د قطر همکاري د امریکا او قطر همکاري پیاوړی کوي. بلنکن قطر ته د دې لپاره تللی چې د امریکا او قطر ترمنځ د ستراتیژیکو خبرو پنځم پړاو پیل کړي. د طالبانو د مهاجرینو او بیرته ستنیدونکو کډوالو وزارت په ایران او پاکستان کې د میشتو افغانانو غوښتنه کړې ده چې په یادو هیوادونو کې د حکومت ضد مظاهرو کولو ډډه وکړي. د یاد وزارت په یوه اعلامیه کې ویل شوی دی په ایران او پاکستان کې روانې مظاهرې د هغوی داخلي مسایل دي او افغانان باید دا ډول مظاهرو کې ګډون ونه کړي. د 15 میلیون ډیر افغان مهاجرین په ایران او پاکستان کې اوسیږي. د بشري مرستو د همکارۍ سازمان وی په افغانستان کې څه ناڅه 4.5 میلیون خلک سکال ژمی کې د بد وضعیت سره مخامخ دي. د دغه سازمان د مسولینو په وینا د خوراکي موادو بې لوړې شوی، خلک خپل ورستي بد حالت ته رسیدلي چې د جامو، سرپنا او تودولو د پاره بیړنۍ مرستو ته اړ دي. نور چې سیاحت د نوشابه آشنا ناوړی
ګڼ شمیر خلک هم د اوس د وخت نه مخکې واورې ورېدو له امله په سړه هوا کې شپې ورځې سبا کوي. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان ویلې د صحي کلینیکونو د مجهز کولو لپاره 693 عاجلو درملو بستې او نور اړین امکانات د افغانستان یو نوی ولسوالیو کې 301 صحي مرکزونو ته باید رسیدلي، خو د واورې ورېدلو له امله ممکن لارې بندې شي. په همدې مهال د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا UNHCR ویلي چې د راتلونکي ژمي په جریان کې په ټول هیواد کې له شاوخوا 400,000 کسانو سره نقد مرستې کوي. دغه ادارې ویلي چې د ملګرو ملتونو سازمان اړوند ټیمونه د اړمنو کسانو پیدا کولو لپاره کور پر کور ګرځي. په افغانستان کې د بشري بحران زیاتېدو په اړه اندېښنو سره هممهاله د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف هم ویلي چې ټاکل شوی په راتلونکو میاشتو کې له 111,000 اړمنو کورنیو سره نقد مرستې وکړي. نوشابه آشنا، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
بلخوا د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنری د آغا خان انکشافي شبکې سره په افغانستان کې د وړو پورونو ورکولو خدماتي بانک پرانسته. یاد بانک د داخلي بیزې شوو هیواد ته بیرته ستنو شوو
او ځای خلکو سره د پورونو په ورکولو کې مرسته کوي چې واړه کارونه فعال وساتي. دا پورونه د اسلامي بانکداری د قانون د مخې نه تنظیمیږي او د مهاجرینو د نړیوالې کمیشنرۍ او په افغانستان کې د آغا خان د وړو پورونو خدماتي بانک په نوښت پیل شوی او ډیره همکاري د خزینه متشبثینو د شخصي سکتور سره مرسته کول دي. د طالبانو په کنټرول کې د افغانستان بانک د امریکا د حکومت هغه پریکړه غیر عادلانه بللی چې غواړي د افغانستان بانک 3.5 میلیارد کنګل شوی شتمنی سویس ته انتقال کړي. د افغانستان بانک چارواکي وی دوی به د افغانستان د استازیتو پرته دا ډول فیصلې عملي کول ونه مني. د افغانستان بانک په یوه مختصره اعلامیه کې لیکلي دا شتمنی د افغانستان او د افغان ولسته او دا شتمنی د کلونو دپاره یوازې د افغانۍ د مالی ثبات د ساتنې دپاره او په افغانستان کې د تجارت د سهولتونو جوړولو دپاره کارول کیدله. د رویټرز خبری اژانس خبر ورکړی چې د امریکا د حکومت لخوا ټاکل شوی کمیټې د تشکیل وروسته د دوشنبه په ورځ په سویس کې لومړنۍ لیدنه کړې. د طالبانو یو وایان ویلی په پکتیا کې د سرحدي جنجال په سر د پاکستان سره د طالبانو په خبرو کې په یوې ګډې کاري کمیټې جوړولو سلا وشوه او دوی د دوامداره لیدنو له لارې په راتلونکي کې د دا ډول وسلوالو شخړو مخنیوی کوي. د طالبانو وایان ذبی الله مجاهد ویلي د طالبانو حکومت د ګاونډیو هیوادونو سره په سرحدونو کې د هر ډول مصالحانه پیښو مخالف دی، بلکې یوازې د خپلو سرحدي سیمو ساتنه کوي. په پکتیا کې محلي رسنیو خبر ورکړی چې د پاکستان سره په ډیورنډ کرخه درې ورځنۍ نښته د سې شنبې په ورځ پای ته رسېدلې ده، خو د خبرو په نتیجه کې کمی نهایي موافقې ته نه دي رسېدلي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. په پاکستان کې چارواکي وایي د هغو افغان کډوالو نوملیکنه پیلی چې په پاکستان کې اوسي خو له حکومت سره ثبت او رجسټر نه دي. د پاکستان د سرحدي چارو مرکزی وزیر ویلي دوی به په پاکستان کې د میشتو رجسټر شوو افغان کورنیو د غیر رجسټر شوو غړو د نومونو ثبت کول پیل کړي. د دوشنبه په ورځ د پاکستان په قومي اسمبلی کې هم په همدې مسلې باندې بحث شوی دی. د امریکا غږ د راپور د مخې نه د پاکستان سرحدي چارو وزیر د اسمبلی غړو ته ویلي چې اوس وخت په پاکستان کې څه باندې 1.2 میلیون افغان کډوال ثبت او رجسټر دي. نن چهارشنبه په بیت المقدس کې دوه بمی چاودنې وشوي، یو تن پکې وژل شوی او لږ تر لږه 14 نور زخمی شوي دي. پولیسو ویلي ګمان کوي دا حملې فلسطینیانو کړي. لومړۍ چاودنه د بیت المقدس په یوه څنډه کې د بس په یو تمځای کې شوې ده چې معمولا ډیر خلک بس ته منتظر ولاړي. دویمه چاودنه د ښار په شمالي اړخ کې شوې. پولیس وایي یو تن د زخمونو له امله مړ شوی او 4 نور د همدې چاودنو له امله سخت زخمیان شوي دي. نن چهارشنبه د کارکوونکو په ټولنیزو شبکو خبرو شوو ویډیوګانو کې معلومیږي چې د اپل د آیفون شرکت تر ټولو لوی فابریکې کې د یو جنجالي قرارداد په سر مظاهرو لامله کارګر وهل کیږي او بندي کیږي. په چینایي ټولنیزه شبکه خبره شوې ویډیو چې د ژنګژو په مرکزی ساحه کې د آیفون فابریکې دننه اخیستل شوې ښکاري زرګونه خلک د ماسکونو سره د پولیسو سره لاسو ګریوان دي. یو کارکوونکی په سر وهل کیږي او بل کس ښکاري چې لاسونه یې شاته تړل شوي او وړل کیږي. په سوشل میډیا خپرو شوو ویډیوګانو کې مظاهره کوونکي وی دوی په یو قرارداد کې د سرغړونو په وړاندې مظاهره کړې. د دې شرکت مرکزی دفتر د تایوان په تایپی نومي ښار کې دی او تر اوسه یې د دې پیښې په اړه څه تبصره نه ده کړې. او پاکستانی مطبوعات وایي د ملکی اقتصاد د دیوالیه کېدو خطر ډیر شوی. د راپورونو په اساس د پاکستان بد اقتصادي وضعیت کې 10% نوره خرابي هم رامنځته شوې او په پاکستانیانو کې دا اندېښنه ډېره شوې چې پاکستان به راتلونکې میاشت یعنې دسمبر کې د سکوک بانډونو دپاره د 1 میلیارد ډالرو پور ورکولو کې ستونزه ولري. خو د خزانې وزیر اسحاق ډار ویلي پاکستان به د قرضونو او سود په ستنولو دیوالیه نه شي. اقتصاد پوهان وایي پاکستان دیوالیه شوی ځکه د پورونو د بیرته ورکولو دپاره د نړیوالو بانکونو نه نور پورونه اخلي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیوونه خبرونه واورېدل.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
درنو اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو د سپین خبرې په خبرونه کې د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. مننه چې تر دې شی به حوصله وکړ. اوس هم قدرمن مېلمانه درته افریقا او چې پای دې موضوع چې مخکې تاسو سره شریک شو بس فایل کو. قدرمن مېلمانه چې موږ سره پای دې موضوع بس کوي او تاسو زموږ پوښتنې ځوابي. د افغانستان بانک د پولیس سیاست په خوانی رئیس عبدالعزیز بابکر خیل صاحب او همدارنګه د افغانستان سوداګری د خونی د مدیر هیئت غړې ازرخش حفیظی صاحب دواړه قدرمنو مېلمنو ته خرخ لاس یو خدای دې کې زما حق ووري. بابکر خیل صاحب ستړي مشي
صحیح وخیرس
مننه کوم ودان افیسه تاسو هم خرخ لاس یو
زه یو جنجه سره زیات دی یو 15 دقیقې وروسته زه ان شاء الله خدمت کې حاضر یم.
بسیار خوب است. فقط از پولیس سره برنامه می خوایم که قطع کنن
خودشو قطع کنن.
5 دقیقه بعد دوباره خدمت شما تلفن می کنیم برای فعلا بحث با آقای بابکر خیل آغاز می کنیم. بفرمایید.
بابکر خیل صاحب تاسو د موضوع نه خبري است چې د امانت د صندوق بورډ چې د افغانستان د سباندې 3.5 میلیارډ او 500 میلیون ډالر باندې د څارنې لپاره په سویس کې جوړ شوی او د یاد پیسو د کار اچولو په خاطر چې البته ډیر بحث د پرونی ناستې پام دی چې د پیسې څنګه په کار واچول شي نو په یو غونډه جوړه شوی و. اول خو تاسو دغه اقدام چې باید یو امانت صندوق بورډ و جنم کې جوړ شي یو ځکه چې د افغانستان بهر دی د افغانستان شتمنۍ په کې حالت ای اول دغه اقدام تاسو څنګه غنی په دې اساس نظر غواړم او په بل دوم قدم کې کدار به راته جواب کوي چې افغانستان دا محل اشد ضرورت لري د پیسو ته آیا دغه طریقه ور سره کومک کولې شي
مننه د دا پاکله باید ووایم چې اوسنی شرایطو کې چې دا پیسې هلته کنګل شوي وي او د اجرایوي فرمان له مخې هغه بندې وي اوس چې دومره کېږي چې هغه راخلاصې شولې او هغه د افغانستان د خلکو په نفع استعمالېږي نو دا یو ستر پرمختګ دی په دې حالاتو کې. او پاتې شو دا دومره پوښتنه کوي بیا تکرار کړئ.
بابکر خیل صاحب مالو چې افغانان اشد ضرورت لري افغانستان د خپل مالی سیستم او همدارنګه افغانان دغه پیسو ته اشد ضرورت لري ساس په نظر دغه سیستم چې اوس کارول شوی دی د پیسې په کم طرز عمل یا په کم تګلارې یا په کم رقم چې افغانستان ته رسیږي دا څومره د افغانانو په ګټه دی هغه ته څه ګټه به ورسی دا تګلار څنګه ده؟
نو تګلار خو به دغه شورا چې دا هغه خو پرون اعلان وکړ جناب حدیث چې یو به رئیسی هلته منظم بورد به کمیټې به او د څارنې د پاره به بیله علاده کمیټې نو دا خو د روڼتیا او د تشکیل مسله وه. خدا چې دا تاسو چې څنګه ویلې افغانستان د پاره د پیسو واقعا ډېر ضرورت دی هم د مالی ثبات د پاره هم د پولی سیاست د پلی کولو د پاره هم د تجارت د تمویل د پاره دا ضروری دی. ډېر یو اوس نو باید وکتل شي چې دغه شورا او دغه بورډ د دې صندوق د افغانستان بانک سره خپل همغږي او همکاري څنګه په مخبوزي او د عملی کارونه په همغږي څنګه ترسره کوي چې پیسې په هغه ځای کې ولګول شي چې کوم ځای کې ورته ضرورت دی او پکار دی.
بله تشکر جناب آقای بابرخر خیل برای معلومات شنونده. خب این پول رقمی که گفتم شب پشتوانه پولی افغانستان است یعنی پول مصرفی نیست. آیا در سابق این پشتوانه پولی در داخل افغانستان از او حمایت میشد وجود داشت یا از در گذشته ها هم در خارج از افغانستان در یک بانک در سوئیس یا جای دیگه به امانت گذاشته شده بود؟
دغه پیسې دغه په خارج کې وی که قبلا هم در خارج بوده.
بله بله.
از امو ای که منجمد شد و امو جا بوده در خارج.
بله.
و اینم بخاطر نفاوری امو جا بوده.
بله. آله حکومت طالبان تقاضا میکنن که به داخل افغانستان. بله.
تجری بل خریده بود یا در اکانت های دیگه بوده که
بله.
نفهمی آورد.
بله بله. آره حکومت طالبان بخصوص در افغانستان بانکی که تحت رهبری طالبان قرار دارن، اونا میگن این پول افغانستان باید به داخل افغانستان انتقال پیدا کنه. آیا این کنا فرق داره که در داخل افغانستان باشه و یا در خارج از افغانستان؟
نه خب این پشتوانه پولی قبلا هم در خارج بوده.
بله.
او را خود بانک دالر آدم مانده نمیتونه راکت و ساکت و جباشه که نفع نبره. ما آلی شنیدم که در بی آی ایس هم که پول برده در بانک سویس.
بله.
این هم بانک های مرکزی دنیا است. بی آی ایس بانک آف انترنشنال سیتلمنت، این بانک های مرکزی دنیا است و این پولم که اوجا باشه اوجا میتونه اینا با کارای منافع پرته و از اون منافع بیایه اونم با نفع مردم افغانستان استعمال شد.
مننه کورم ودان بابکر خیل سب تاسود جورو سلامت و سی بکم رقم چه زمان هوادوال دست توقو لری چه فکر که داغ سرمایه یا داغ کنگل شوی پیسی با راسن کلچ افغانستان ترازین و دو دوی تر در سرخانون پور برسیدی، اصلا دوی پیسو رول بیان ویو چه داوریدون که دا معلومات لپاره که یو لن یا مختصر معلومات ورکی چه مثلا داغ پیسی چه تاسی ویل چه دا حدیث چه یو تن داغ حیعتو نده چه داغ صندوق یا داغ امانت صندوق بورد غره ده مهرابی سپ او احادی سپ شده مالی وزارت خانه وزیرو دا پیسی مثلا پا کار واچول شی یا پا دوران کی پا هر طریقه چی ای دده گتر دا افغانستان دا پارا چوم را دا پا دوران آچول دده چمانا زکا بیام ویم چیز منگا اکثرا نوریدون که دا فکر کهی چه دا پیسی براسان دا خلکو تر دا سرخانون و کورون و پور برسی گی و دا دولی و امرست بکی گی
دا خو په دغه شکل نه ده، یعنی توقعات خو به ډېری خو باید زموږ وطنوال په دې پوه شي دا پیسې پخوا هم د مصارفو دپاره او د بودیجې دپاره نه وې، دا د پولي سیاست دپاره او په بازار کې د افغانۍ د ثبات دپاره د نرخونو د ثبات دپاره او د تجارت د تمویل د پاره دا استعمالی دلی او دا زمون په عامه اصطلاح کې ورته پښتوانه ورته ویل، مګر دا د بودیجې پیسې نه دي، دا د خیریه کارون د پاره نه دي، د دې خپل اهداف دي. او دا چې په خارج کې پرتی او په بانکونو کې پرتی لکه دا ټول عمر چې وي دا منافع راوړي او دا په دې فرند باندې اضافه کیږي.
بله او سره د دې چې دا دونه موده خو راکټ وی یعنی په کار نه وی اچول شوی اوسې د کار اچول د لپاره بندوبست او خبرې کیږي، نو باندې خاطر دا پښتنه مطرح شو چې زنه هوادوال دا سی او تصور لري پار صورته د نظارت په خاطر ساس تجربه څخه چې باید څه وشي چې دا پیسې لکه څنګه چې تاسو په بانک کې د کار پوره تجربه لري پیسې څه رقم کول شي چې د افغانستان په ګټه تمام شي، آیا څومره امکان شته چې طالبان د پیسو ته لاسرسی ونه لري چې دا اوس واکمنان دي اما د افغانستان بانک د لارې نه بیا هم دا پیسې په دوران کې ولویږي او چلول دپاره اقدام وشي، داسې امکان شته؟
بله امکان خوشته ده چې اول خدا ده چې دغه شورا د دې فند یا د دې صندوق دوی داسې کارونه منظم کی د کمیټو د لارې چې روڼتیا پکې او نظارت ولري تر څو د افغانستان د خلکو یا آلته چې چارواکي دا قناعت تماسلي اول دا او د دنیاوالو قناعت تماسلي دوم دا دی چې هغه موارد چې هغه کې دغه فنډ استعمالي هغه معلوم دی د افغانستان باندې قانون له مخې معلوم دی هغه آلته تسجیل شوی دی نو هغه باندې څوک اعتراض نشي کولی لکه د پولیس سیاست په مواردو کې یا د تجارت د تمویل په مواردو کې یا د نرخونو د کنټرول په مواردو کې دا ټول تسجیل شوي دي د افغانستان بانک په قوانینو کې او هغه سره جوخت دغه فنډ باندې خپل لایحه لري طرز العمل لري د هغې د مخې د افغانستان بانک سره په هغه باندې باندې دغه کوي کار کوي البته په دې کارونو کې به یو څه ریسک او خطر وي مګر که صحیح مدیریت وشي زه فکر کوم چې مشکل به پکې نه وي.
تشکر شما جناب آقای بابکر. خیل پروسر برنامه گفتن که آقای حافظی را روی خط داریم. آقای حافظی صدای ما را میشنوین؟
بله
بله. تشکر از حضور شما در برنامه. در رقمی که شما در این مدت که نبودین بحث شد روی پشتوانه پولی وای که فعلا در سوئیس در یک صندوق امانت هست. شنوانده ما اکثرا در برنامه ها میگن که خب این پول باید به افغانستان انتقال داده شود، رقمی که بانک مرکزی افغانستان هم گفتن. بیشتر آقای بابکر خیل گفتن که هیچ وقت این پول در داخل افغانستان نبوده، این پشتوانه پولی. ما از شما میخواستم بیشتر برای معلومات شنوانده ما که این پول چی هست، رقمی که آقای بابکر خیل هم فرمودن همیشه در خارج بوده و ما در خارج بودنش نسبت به این که در داخل باشه چی منفعت برای مردم و یا تجار افغانی داره؟ بفرمایید.
سلام بر شما، مهمان گرامی شما، همکاران محترمتان و همچنان شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا. در اقتصاد مالی هر پول برای خود باب و فصل داره. به طور مثال شما پول معاشات مامورین نمیتونین که برای ساختن پول مصرف یک پول یا سرک مصرف کنین.
بله.
و همچنان پول انکشافی نمیتونین که با بودجه عادی انتقال بدین، با اول بحث معاش برای متقاعدین بدین. این پول که هست در حد 9.5 میلیارد دلار است، مجموعاً 9.5 میلیارد دلار. و این پول پشتوانی استراتژیک اعتباری پول افغانی و اعتبار جهانی بانک مرکزی و دولت و مردم افغانستان در اقتصاد مالی جهان است. اگر این پول به هر مقصد دیگه استفاده شود، اعتبار صدمه میبینه. ارزش افغانی شما خبر دارین که وقتی که در سالهای 90 پشتوانه نداشت، یک لک افغانی در مقابل یک دلار مبادله میشد. و یک فاجعه کلان بود که سبب فقر بیشتر، بیچارگی بیشتر و تورم بیشتر و بالا رفتن قیمت ها و گرسنگی و نابودی بقایای اقتصاد خواهد شد.
بله.
لحاظا این پول با مقصد مصرف نیست. هر کسی که توصیه میکنه که مصرف شود، این مو اهمیت استراتژی که این ذخیره را باید مد نظر بگیره و از این مسائل صرف نظر کنه.
بله. حافظ صاحب، ولی امریکا و ټول نړۍ په دې ډیر ټینګار کوي چې دا پیسې باید د طالبانو لاسته ورنشي، په داسې حال کې چې خبرې ورسره کوي یا سازو سره، یعنی روابط داسې قطعا نه دي د طالبانو د مشرانو په تور لست کې د دوی لری کول یا موده پوره کېدل هغه مسله داسې پاتې شوه، یعنی نړۍ له غیر مستقیم یو تعامل کې دی ځینې هیوادونه د طالبانو سره بشري مرستې درګرد روانې دي، مګر هم په دې ټینګار کېږي چې باید طالبانو لاسته دا پیسې ورنشي. د دې له تاسو څه ګڼئ؟ دلیل څه دی؟
اول خو تاسو درس کوم که چیرې دا طالبان حکومت خو تر اوسه په رسمیت نه پیژندل شوی دی دنیا لخوا. که چیرې په رسمیت وپیژندل شي، هم دا پیسې د مصرف لپاره، د عادي او انفرادي بودجې لپاره نه دي. دا پیسې د افغانستان استراتیژیک زیرمې دي، چې د پیسې د افغانۍ د کرنسی د ارزښت د ساتلو لپاره دي. او په عین زمان کې بین المللي اعتبار د افغانستان دی چې کله مرکزی بانک زمون غواړي چې پیسي انتقال کړي چرته په هغه اعتبار کې دا ترانزیکشنونه صورت نمی کچیر دا پیسي نوي او افغانستان بالکل به اعتبار کېږي د مالی سیستم د دنیا څخه هست کیږي.
بله مقصد مې دا و چې که په هر برخه کې دا پیسې کارول کیږي، مثلا فکر کوي چې طالبان به په دې نه پوهیږي چې دا پیسې د څه لپاره دي یا څه شته کارول کیږي، آیا نړۍ د دې نه ویره لري چې دا پیسې لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل چې د انکشافي بودیجې نشي کېدلی چې مثلا نورو برخو ته لکه معاشاتو ته پکار شي، یا د معاشاتو د برخه پیسې نشي کېدلی چې انکشافي بودیجې ته کار شي. دغه هر برخه خپل بودیجه لري. فکر کوي چې د سفنی کسان په یا کسان یا اقتصاد پوهان به په اوسني ظرفیتونو کې نه چې په دې سیاست پوه شي، یا د پولي سیاست یا اقتصادي سیاست کنه د پردې تر شا کومه بل ویره موجوده ده.
اصلی مسله دا غدی چې کچيري د پیسې خواستان مخکې هم چې دولت وو او هغه دولت پر رسمیت پیژندل شوی وو، د مرکزی بانک لخوا په یو قرارداد پر بنسټ یو امانت به مفاد په حیث په فدرال ریزرو بانک اف امریکا او په اروپایي بانکونو کې خوندل شوی دا ټول پیسې 9 میلیارډ ډالر دي، او دا پیسې ته لاس وهنه افاجه زیګوی او افغانستان اساسي بنسټونه د اقتصاد تر اوسه پورې چې د موږ افغاني یو اعتبار لري او خپل ارزښت له لاسه نه دی ورکړی، همدغه دلیل دغه پیسې موجودیت دي او د یو اعتباري پیسې په هیڅ چې ذخیره دي، او که چېرې دا پیسې باندې لاس وهنه وشي او دا پیسې کم شي نو افغانستان اعتبار لبین زی او زمون کرنسی بالکل رلویږي او آزاد سقوط کوي. نو په دې خاطر باندې دا پیسې هر څوک چې غواړي چې دا پیسې په بل مقصد ولګي افغانستان سره جفا کوي، افغانستان خلکو سره جفا کوي.
تشکر از شما. جناب آقای حافظی، آقای احدی که عضو بورد این صندوق امانتی است گفتن که ای پول که در سوئیس است باید به دوران انداخته شه و به یک فیصدی خوب با استفاده از پول باید حاصل شود. منظور چیست؟ یعنی که ای پولی که در اونجا از راکت نمی باشه و روی مثلا سرمایه گذاری ها در خارج از او استفاده خواهد شد تا منفعت حاصل شود؟
ای پول قبلا هم در اروپا هم در امریکا به اساس قرارداد بانک مرکزی با بانک ریزرو فدرال امریکا و همچنان با سویس کردیت و بعضی بانک های مرکزی اروپا ای با مفاد با گذاشته شده بود. یک مفادی معینی داشت، سالا دوید 80 میلیون، 70 میلیون، 40 میلیون، 100 میلیون، 11 میلیون نظر به نرخ انترست که در دنیا بود با افغانستان مفاد میداد. این پیسه حاصل نبوده. من هم میدونم که دورانی که در حالت تعلیق بوده یا مشمول تحریم بوده وقتی مفاد هم میدادن یا نمیدادن، اما مطابق قرارداد باید بتن. به خاطر از این که پول مردم افغانستان است، پول از حکومت ها نیست. این پیسه نه از اشرفانی بود و نه از طالباست. این پیسه پیسه است که مردم افغانستان با خون جگر با تحمل فقر و بیچارگی و بیکاری این پیسه را تدریجا ذخیره کردن و این پیسه را دارن. و هر کشور بر چی دارن؟ اما ذخایر استراتژیک دارن. دیگر ها مواد خوراک هم ذخیره استراتژیک دارن، انرژی هم دارن، تیر هم ذخیره دارن. ما هیچ چیز نداریم. یک چهار رو داریم اگه ایرم تباه شود و اشخاص افرادی را به خاطر منفعت های شخصی خود بردارن، باز مردم افغانستان رنج میبینن، باز پول افغانی سقوط میکنن و باز قیمت ها بالا میره، فقر زیاد میشه. یک آدمی که مثلا این رو 10,000 افغانی میره، 10,000 افغانی تقریبا 13 دلار میشه.
بله.
اما وقتی که یک دلار 10,000 بشه و تنخواه از یک دلار میشه،
دیر مانه نافیزی سب دستی می او نده ده خبرونو ده اورید و وقت را رسیده تاسو دواره قدر منو میمانو نهی رکو خبرونو بابا رو بیرتا و تاست را و گرزو نور پختنه لدیر پاتی دی بابا کرخیل سب منتظر دیده اقوینه بم پختنه لرو نافیزی سب تاسنم
تازه در این خبرهای افغانستان منطقه و جهان از قدیر مشرف مشتمیم همکار ما و بعدن برمیگردیم خدمت مهمانای محترم.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه از یک کمپ افغان‌های مقیم دوحه بازدید کرده و در یک پیام توییتر نگاشته است که در کمپ موسوم به سیلیه با افغان‌های دیدار کرده که به زودی ایالات متحده را خانه خود خواهند خواند. آقای بلینکن با قدردانی از همکاری قطر نگاشته است که حمایت این کشور از مردم افغانستان مشارکت و همکاری دو کشور را تقویت بخشیده است. وزیر خارجه ایالات متحده به قطر رفته تا در پنجمین نشست استراتژیک ایالات متحده قطر شرکت کند. این کشور خلیج در تخلیه و اسکان موقت افغانهای بیشترین سهم را داشته که پس از تسلط طالبان بر افغانستان از آن کشور منتقل شدند. گوردن براون، صدر اعظم پیشین بریتانیا و فرستاده سازمان ملل متحد در امور تعلیم جهانی و سفیر سازمان جهانی صحت برای تمویل مالی صحت جهانی می گوید، افرادی که برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی فوتبال به قطر می‌روند، بایست یک جا شده و علیه ممنوعیت از رفتن دختران به مکتب از سوی طالبان در افغانستان اعتراض کنند. آقای براون در یک پیام توییتر نگاشته است که جهان اسلام در بیرون از افغانستان از تحصیل دختران استقبال و تشویق می‌کند. صدر اعظم پیشین بریتانیا تأکید کرده که با گرد هم آمدن می‌توان میلیون‌ها زندگی را برای وضعیت بهتر تغییر داد. با حاکمیت طالبان هنوز دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را نداشته و با گذشت هر روز محدودیت های اجتماعی بر فعالیت ها و حضور زنان در بیرون از منزل افزایش می‌یابد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از پناهجویان افغان در ایران و پاکستان خواسته است که از اشتراک در اعتراضات شهروندان این کشورها جلوگیری کنند. عبدالرحمن راشد معین این وزارت روز چهارشنبه 23 نوامبر در یک پیام ویدیویی گفت که اعتراضات مردم ایران و پاکستان موضوعات داخلی آنان است و پناهجویان افغان نباید با معترضان همکاری کنند. این در حالی است که پس از مرگ مهسا امینی، زن 22 ساله ایرانی که در بازداشت پلیس گشت ارشاد ایران جان باخت، حکومت آن کشور با موج کم سابقه ای از اعتراضات مردمی روبرو شده است. خانم امینی به دلیل عدم رعایت حجاب توسط پلیس گشت ارشاد دستگیر شده بود. این اعتراضات یکی از بزرگترین چالش هایی است که رهبری ایران پس از انقلاب سال 1979 میلادی با آن مواجه شده و تا 27 عقرب 402 نفر در اعتراضات ایران جان خود را از دست داده که 58 نفر آنها کمتر از 18 سال سن داشتند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنوید. سپاه پاسداران انقلاب ایران میگوید که یک تن از افسران آنان در اثر یک انفجار در سوریه کشته شده است. سپاه روز چهارشنبه 23 ماه نوامبر نام افسر کشته شده خود را جنرال داوود جعفری اعلام کرده و گفته است که اسرائیل مسئول این انفجار است. سپاه پاسداران ایران گفته است که جعفری برای نیروهای هوایی منطقه کار میکرد. ایران از حامیان سرسخت حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در جریان جنگ 11 ساله داخلی این کشور بوده و هزاران جنگجو را که حمایت ایران را با خود دارند از نقاط مختلف منطقه برای جنگ در کنار نیروهای حامی بشار الاسد به سوریه فرستاده است. در حالی که ایران همواره گفته است نیروهای این کشور نقش مشوره دهی را در جنگ سوریه دارند، از آغاز این جنگ ده تن از نیروهای ایرانی کشته شدند. مسئولان امنیتی در ایالت ویرجینیا ایالات متحده گفتند که در نتیجه گلوله‌باری در یک فروشگاه ناوقت شام سه‌شنبه 22 نوامبر کم از کم 6 نفر کشته شدند. با گفته مقام‌های پلیس، گلوله‌باری در یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای والمارت در شهر جسیپیک ایالت ویرجینیا رخ داده است. یک سخنگوی پلیس در این شهر گفته است که مهاجم به تنهایی عمل کرده و در گلوله‌باری کشته شده است. والمارت در این مورد در یک اعلامیه گفته است که از این رویداد غم‌انگیز شوکه شده است. چند روز پیش از این رویداد، گلوله‌باری در یک کلوب شبانه همجنسگرایان در ایالت کلرادو 5 کشته و 25 زخمی بر جا گذاشت. دفتر ریاست جمهوری اوکراین گفته است که در اثر گلوله‌باری نیروهای روسی بر منطقه خرسون اوکراین در 24 ساعت گذشته کم از کم 1 نفر کشته و 3 تن دیگر مجروح شدند. این در حالی است که والی منطقه جنوب اوکراین در یک پیام تلگرام نگاشته است که در اثر اصابت یک راکت روسی در شفاخانه ولادی یک کودک نوزاد جان باخته است. مادر نوزاد و دکتر معالج آن از زیر آوار بیرون کشیده شدند. نزدیک به 10 ماه از حمله روسیه بر اوکراین می‌گذرد و تا هنوز روزنه‌ای برای پایان این جنگ به چشم نمی‌خورد. چند شهر در چین امروز چهارشنبه شاهد وضع محدودیت‌های بیشتر برای مهار افزایش واقعات ابتلا به ویروس کرونا بود. این تصمیم بر نگرانی سرمایه‌گذارانی که بزرگترین مراکز تولید آیفون و دیگر صنایع در چین است افزوده است. در بیجنگ بازارها و پارک‌ها مسدود شده و مناطق مزدحم تجاری کاملا خالی بود. در شانگهای محدودیت‌ها بر رستوران‌ها نیز وضع شده است. تحلیلگران امور اقتصادی بدین نظرند که وضع مجدد این تعزیرات می تواند به اقتصاد چین صدمه وارد کند. گرچه تعداد قضایای ابتلا به ویروس کرونا در چین در مقایسه با جهان اندک است، ولی چین با قانون تنزیل این قضایا به صفر پابند مانده است. و در سلسله رقابت‌های فوتبال جام جهانی قطر سال 2022، ساعت قبل تیم‌های مراکو و کروشیا به مسافه هم رفتند که با نتیجه تساوی بدون گل پایان یافت. در رقابت‌های دیگر امروز آلمان به مسافه ژاپن می‌رود. اسپانیا با کروشیا مسافه خواهد داد و در آخرین رقابت امروز جام جهانی بلژیم با کانادا مسافه خواهند داد. در رقابت روز گذشته ارجنتین در برابر عربستان سعودی 2-1 شکست خورد و فرانسه توانست 4-1 تیم استرالیا را از پا درآورد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
مننه قدر منوریدین کو چا سلام او کرابیا هم تاسه د سیمه او نړۍ خبرونه واریدل د قدر منو ملمنو سره بحث دوام ورکو. بابکر خیل صاحب، تاسه د افغانستان بانک کې، فاميلي بانک کې، پښتني تجارتي بانک کې د کار وګدا سابقه لري، تجربه لري، مرکزی بانک کې د پولیسي سیاست په برخه کې کافی کار کړی دی. یو لاند جواب کومه ربانی وکي، کچیرته د حکومت مداخله نه آیا دا پیسې سمې مدیریت کېدې شي؟ سره لدې چې تاسو مخکې ویل چې د پخوا هم حکومت دومره داخل نه و، د بانک سیستم اور سره کار کاو، یا دا پیسې به په دوران کې په هر صورت تاسو نه ولاند سوا پړم، دا څومره امکان لري؟
خبره خدا ده چې په ملکونو کې مرکزی بانک یو استقلالیت لري خپل، چې هغه باندې باید سیاسي نفوس کار ونکړي. علت هم دا دی چې دغه سي پیسې فرض کړه د ټول ملک سرمایه او پښتوانه دا غلط استعمال نشي، او هغه اقتصادي پالیسیانې چې د ملک د اقتصادي ودې لپاره جوړېږي په هغې کې سیاسي مداخلې ونشي. نو بانک مرکزي باید استقلالیت ولري.
بله،
هغه د سیاسي فشار لاندې نه. نو که داسې حال وي چې پیسې هلته انتقال شي، نو دا پیسې به د افغانستان بانک په الماریو کې پرتي. هغه هدف چې سیالیت دی،
بله،
بینلی نزینګي ده د افغانستان، هغه په لاس نه راځي.
بله،
خارجي بانکونو کې پرتي،
بله،
تر سوچی خارجی نور دنیا بانکی مراویدی او معاملات دا افغانستان بانک او دا افغانستان دا بانکو دو سر وکلی کی دا خارج کی سیالیت او نقدینگی دا پا هر وقت کی تزمینی دلی کی
که
دا پیسی پا خارجی بانکو نگی بردی.
نو طالبان دا
ملی بانک،
بله،
قابل دا ملاحظی دیری پیسی وی جی پا سیٹی بانک کی بردی وی او هغه پیسې او د نورو بانکونو هغه پیسې هم کنګل شوي دي. نو هغه یو برخه د دغه کارون ده، ځکه چې بانکونه انتقالات کوي، پیسې چې په خارج کې پرتې نه وي او هغې منظم څارنه ونه شي، نو دا خو په داخل کې په الماریو کې ساتلو سره تجارت وړاندې نه دي، د افغانستان
اعتبار ته فائدہ کوي. بله، په دې حال کې چې طالبان د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو په اړه دا پریکړه غیر عادلانه بولی، مګر تاسو وایئ چې پرته د دې چې طالبان یا حکومت د دوی په دې پیسو کې مداخله ولري، هر نظام چې هر حکومت چې دا کڅاره نه وشي سم مدیریت کېدی شي. ام دسته باباکر خیل صاحب، ساس تجربه سخی چه پخوا حکومتونو ترکم هدا مداخله کولا یا لرله نی لرله ساس پا وقت که
مرکزی بانک یو نسبی استقلالیت لره پخوا دا چه که دیر نو خو دوبره او چه اقلا خپل مسلکی کارونو که حکومت نفوس تا دغه زمینه نه مسایل اوله. نو اوس چې تر څو چې بانک مرکزی بانک مستقل نوی او پاره کې هغه لازم قدرونه چې هغه دا کارونه تر سره کړی شي موجود نوی نو دا خو مشکل جوړی. لکه فرض کړه د پیسو انتقالات کرا واخلو هغه کې ډېر زیات د مخدره موادو د پیسو د انتقال ویره شته دی، د پیسو د وینځلو ویره شته دی، او په دې کې ټول د نورې دنیا بانکونه او مرکزي بانکونه ډېر سخت په فشاري کوي او ډېر تاکید کوي چې هغه باید مشخص اصول لارې دغه انتقالات وشي. تشکر. معلوم دی چې پخوا دا انتقالات کېدل دا د څومره سخت شرایطو لاندې کېدل.
تشکر.
دغه خاطره تر څو چې بانک استقلالیت ونه لري او مسلکي کادرونه پکې نه وي
تشکر آقای بابک خیل. جناب آقای حافظی، به اساس گزارش ها گفته میشه که پول واردات برق، قرضای افغانستان به نهادهای بین المللی، چاپ مصارف چاپ بانکنوت ها، همه از این پول پرداخته میشه. آیا از نفی پول پرداخته میشه و یا از خود پول؟ آیا این چنین چیز واقعیت داره و در گذشته هم چنین بوده؟
نه، به این صورت مؤسسه برشنا خودش یک مؤسسه مستقل است که خودش برق و مردم مفت نمیده که پیسی از داره تخلیر استراتژیک بده. برق یا میگیرن از خارج، از ازبکستان و ترکمنستان و تاجیکستان و ایران و پاکستان، ایره باز بفایده به دو چند میفروشن.
بله.
ایره خواهر یاران ها با مردم بتن، مفت بر مردم بتن، باز میشه که ایره از بودجه دولت رو از هر مدرک که میتن، از آقاید دولتی بتن یا از ذخیر استراتژیک، خوب به این صورت نباید پیسه پرداخته شود. بله. شما عرض کردن که هر مقداری پیسه کم شود، اما قدر ارزش افغانی پایین میاد، اما قدر اعتبار افغانستان در بازار مالی بین‌المللی پایین.
بله. یعنی مراودات و معاملات بانکی تمام تجار به اساس امی پشتوانه صورت میگیره، درست است؟
خب کلگی بانک های خصوصی که هست، اینا زیر مجموعی بانک مرکزی هستن.
بله.
پیسه های خود هر ترانسکشن یا هر انتقال پولی که صورت میگیره، بانک خصوصی رو به اتقای بانک مرکزی میرسونه، به اعتبار بانک مرکزی اجرا میشه و او به اساس همین پشتوانه میشه. و حالا خب ما مراویده نداریم، حالا ما سیستم سویفت به دلالی ما را کشیدن و هیچ پول را کرد به افغانستان مستقیم دوان کده نمیتونه و به افغانستان این پول به بانکای معتبر آمده نمیتونه. تمام واردات ما و خریداری های ما از طریق خدمات پولی حواله صورت میگیره که بسیار قیمت است و این خاطر امو کاست آف بزنس یا قیمت تمام شده کاملا سر بالا میره و ضرر مستهلک و یکی از دلایل فقر هم است.
بله. آیا به نظر شما این انتقال پول به داخل چیزی که در سابق نبود، رقمی که شما فرمودین با آقای بابکر خیل گفتن، کدام فایده یا منفعت برای تجار داخلی داره و یا برعکس بسیار خطرناک است؟
عرض کنم براتون که در اقتصاد مالی هر پول برای خود فصل و باب داره. پولی را که بر ذخیره استراتژیک کشور است و بر اعتبار جهانی پول افغانی است و با مخاطر قیمت افغانی ثابت نگه داشته شده تا بالا با واسه این انکشافات منفی که در سیاست آمد و حکومت قبلی از صحنه رفت، حکومت نو آمد و حکومت که از برستد نشناخت، اما بازم دلار به 80-90 بالا نرفت در مقابل افغانی. کلدار پاکستانی تقریبا از 174 بدن وقتی که طالبا حکومت می گرفتن 174 کلدار پاکستانی بود، حالا به 235 رسیده. این علت چیست که پاکستان قرضدار است؟ پاکستان ذخیره استراتژیک کافی نداره و این خاطر از پولش خود کده میده و در حالی که اقتصاد کلان داره، جنگ نیست، مشکلات نداره، ولی فقط دلیل سقوط پیسی نبوده ذخیره کافی استراتژیک است به اندازه پولی که چاپ میبره، از این خاطر پول از سقوط آزاد کده میده.
بله.
از ما از اون کده بهتر میشه به خاطر از اینکه مختلفی ناخالص داخلی داره و نیروی کار بسیار فعال داره، صنایع داره، زراعت داره، همه چیز داره.
نه.
ولی چون امید خواهش کم است و حکومت های قبلی از او پول زیاد قرض کردن از بانک های بیدلی، هر چی که میارن او پیسه با مو سود از او برای پاسپرداخت قرضای قبلی جان میره.
همیانم
یک میلیارد دلار بسیار ضرورت عاجل داره پاکستان که در غیر از این سری از قرضاش که پرشوارده شده دادن میشه برش و این یک فاجعه است به اقتصاد پاکستان. از ما اعتبار جهانی واسه نظر به کشوری کشورهای منطقه خوب است، نباید به این جفا صورت دیگره و ایره به بهانه مختلف پیسه رو بکشن و حیف میل شو بود زیشه.
بله من نه افیزی سب تاسد افغانستان پده طول و سیاسی جریاناتو که من تشریف در لوده او اقتصادی پالیسی گانه و در طول جریان که اقتصادی و که سیاسی و چه دواره سر ترلی دی تاسد لانزدی لیدل او چارل او د طالبانو په پالیسي موس چې وروسته ترغه چې حاکم شوی دی په افغانستان پویږي چې سرهغه دوی روان دي په اقتصادي برخه کې. طالبان د افغانستان د کنګل شو او شتمنه پاک له دغه فیصله غیر عادلانه بولی او وی چې د افغانستان واقعي اساسي په دې کې نو او همدارنګه کوم مسایل چې ذکر شوی دی پیسې د پیسو د چلاولو یا د کارا چاولو د لپاره د افغانستان لمړیتوبونه پکې په نظر کې نه دی نیول شوی. په دې برخه کې دا چې نړیوال ټینګار کوي چې وای دا پیسې د طالبانو لاس ته ورنی شي، قدرمن ملما بابا کرخیل سپیرانا واچوله، خو ولې طالبان د دې پیسو په لاس راوړونو یا د طالبانو د حاکمیت لاندې د افغانستان بانک د دې پیسو په انتقال باندې ډیره په فشاری کوي؟ آیا کچیرته دا پیسې سمې مدیریت شي دغه هیئت په شتون کې نو د کبا نقصې کړ افغانستان په ګټه، نو ولې طالبان دا فیصله غیر عادلانه بولی او ولې وایي چې لومړیتوبونه په نظر کې نه نیول شوی؟ دوی کچیرته دا پیسې افغانستان بانک راشي څه فکر کوي چې برخلیک به څه وي؟
ما د دې چې ستراتیژیک ذخایر په یو بینلمللي په اعتبار مرجع کې په امانت خود کې او په مفاد یو لک مفاد متورکم کې او هغه له خوا ګرنټیلیټر یا اعتبارنامه دنیا ته ورکون کېږي. هغه یو بانک دنیا ورباندې اعتبار ولري لکه فدرال ریزرو بانک آف امریکا یا مثلا سویس کریډیټ یا سنترال بانک آف یورپ. دا هغه مرجی دی چې نه یوازې زمونږ بلکې هغه د روسیې 2 میلیارد ډالر دی هغوی ځینې ریزرو بانک د امریکې او اروپایي بانکونو سره دی.
بله بابا افیزی صاحب، پختنه دا و بله بله ساس فرموده صحیح ده، خو پختنه ده ده چه دغه مسائل چه تاسه ذکر کوی باید دسه وی او باید دسه ای، اما طالبان دا ردهی په دې صورت کې چې دا پیسې په ماغه طرز العمل چې احادیث دې پریکړه کړې چې د بورډ غړي دې په هغه رقم کار واچو شي او طالبان نه مني، نو د دې شتمنې برخلیک یا په کار اچولو یا د کار اچولو مسؤلیت به یې څه، ځکه اوس افغانستان کې طالبان حاکم دي، هغه دا رقم وړاندوي نه کوي چې یعنی نظر دا دی چې دا غلط کار دی. نو تاسو په دې صورت کې د پیسو او د دې شتمنې برخلیک زده
حدیث په خپل هم په مسایل باندې پوهیږي او د خپل وزیر مالیه پات شوی په افغانستان کې د مرکزی بانک رئیس پات شوی دی، به وروسته د تجارت وزیر وو، ګډی کرنې او مالداری وزیر وو، او د سبق هم ویلی دی ډیر پیژدی لري په مسایل باندې پوهیږي. اما یو مسله شته چې دی هم د امریکا له خوا مقرر شوی دی، دا خو یعنی زمونږ په دغه بوت کې د افغانستان استاد نشته. هغه څوک چې دلته راغلي دي دا ټول هغه خلک دي چې د هم خارجیان هم داخلیان د امریکې لخوا تعیین شوي دي. او بل دا چې مخکې یو بل اعتراض چې ما مخکې کړی وو او هغه دا و چې اصلي پیسې خو 9 میلیارد ډالر دي، هر وخت دوی 3 میلیارد ورته وایي، ولې نور پیسې چیرې دي؟ دې خدای یو پرکړه کړو د جمهور بایدن چې د 3 میلیارډ ورکړ شي ستا دا هغه خلک چې په یو لسم د سپتمبر کې هلته ځان لیدلی او کورنۍ ته ورکړ شي. او ولې د افغانستان پیسې ورته ورکړل کېږي؟ کوم افغان دلته ګرم وو که دا موضوع کې رسمن خو هیڅ هم متهم شوی نه دی چې
دا هم د هماغه پیسو یوه برخه ده. دا هم د هماغه پیسو یوه برخه ده.
3 میلیارد دا خو غیر عادلانه
نه، د 9.5 میلیارد د 9.5 میلیارد
3 میلیارد
بله د 9.5 میلیارد یوه برخه ده. 3.5 میلیارد
نه 9.5 میلیارد دی هلته ځنګل کړي. هغه ما هم مخکې اعتراض کړی او اوس هم اعتراض کوم چې دا د خلکو پیسې دي او دلته کوم مجرم د افغان ولس څخه نه و چې هلته د وال ستریت به په جوړولې وي او په هغه جوړولې وي او د تورست په هیڅ شکل هلته نامول شوي وي. دا یو مقدمه په رسمي اسنادو کې نشته. خپل تورستان سره معلوم دي چې اکثرا د نور هیوادونو څخه دي، نه د افغانستان څخه. دوهم مسله دا ده چې ولې د 3 میلیارد دلته انتقال کړي وای چې ګیر زما واک دي لالا دا د افغانستان د خلکو پیسې دي. دا صحیح ده چې دلته مشکلات دي، د حکومت رسمیت نه لري او یو حقوقي بشپړ مرجع چې پارلمان دي یا انتخابات دي یا د خلکو د ارادې څخه راغلي دي دا نیمګړتیاوې شته دي، اما دا د افغانستان د خلکو لپاره باید خوندي وساتل شي. دا پیسې د مصرف نه دي. یو وخت خو ښاغلی بایدن په فرمان کې لیکلي وو چې 2.5 میلیارد تاوان او خلکو ته ورکړ شي، 2.5 میلیارد بشري ناورین در پکول لپاره ورکړ شي. دا دواړه صحیح نه وو. موږ په خپل وخت دا اعتراض وکړ. اوس هم زه نظر لرم چې افغانستان د یو عظمت او با حیثیت هیواد ته باید درناوی وشي. نو باید یو مقتدر ملي مشروع حکومت ولري. کله چې حکومتونه په رسمیت ونه پیژندل شي، دا حکومت په خپله د انکشاف خنډ ګرځي. دا چې د حکومتونو وظیفه دغه دي چې د ملي منابعو په ګټه اخیستلو کې د خلکو په خدمت کې باید د تدبیر، معقولیت او سنجش او متمرنه چلند څخه کار واخلي.
ډیره مننه حافظ صاحب. کورم ودان بابکر خیل صاحب نه بم یو لاند ځواب د همدې پوښتنې وغواړو چې بابکر خیل صاحب طالبان دا فیصله نه مني او اوس افغانستان کې دوی حاکم دي، نو دوی فیصله نه مني. اول ته جنب کې دا فیصله شوې ده، د بورډ غړي ورته ټاکل شوی دي، د پیسو د دوران په اړه بحث او خبرې کیږي. تاسو وایئ چې د دې شتمنۍ برخلیک راتلونکي د افغانستان اقتصاد دا به څه وي؟ په کوم دغه طرز عمل چې ټاکل شوی دی نظارت
مشکل دی.
بله مهرباني.
او هغه اوس که دنیا دا وایي چې طالبان په رسمیت نه دي پیژندل شوي او د تاجراتو لاندې دي، نو د دې پیسو انتقال هلته امکان نه لري. نو چې نه لري د هغې نه خو بهتره دا ده چې یو بې پلوه پلاوی د دې صندوق مدیریت کې او امانت هغه پیسې خوان ته برتي یا په ګټه واچول شي، او یا په هغه مواردو کې چې قانون د افغانستان بانک تسجیل کړی دی او په هغه کې استعمال شي. نو دا درسته ده، مګر یو خبره بله چې حافظ صاحب ویلي چې دا پیسې د برېښنا د زده لپاره نه سیمه. دا خبره درسته ده، مګر دا په دې شکل نه سیمه لیږي چې د برق بل د دغې لارې نه تحویلېږي. نه، هغه صرف دغه د انتقالات په مسله کې دی چې هغوی افغانۍ راوړي د برېښنا اداره او ډالر اخلي او بیا دغه ډالر هغه وارداتي ملک ته تحویلېږي. او دا په خام کېده خصوصی بانکونو نه تل کېدل، هغه خصوصي بانکونو افغانستان بانک نه یا په لیلام کې ډالر یې اخیستلې او بیا یې تاجه کولې. او هغه که بیا دا کار کوي نو هغه بېرته د فنډ ته پیسې راځي، مګر د افغانیو په شکل کې.
فقط 5 دقیقه به ختم برنامه مانده. جناب آقای حافظی، با آنچه گفته آمد و شما فرمودین، یک مسئله دیگه هم هست و او چاپ بانکنوت ها است که قبلا یک مقدار بانکنوت ها حریق می شد و دوباره چاپ می شد به این مقدار. به تازگی ها شماری از بانکنوت های جدید به افغانستان رسیده که به گمانم در ایالات متحده به چاپ رسیده. چاپ بانکنوت های بیشتر بدون حریق از اونها، بدون یک توازن، چی یک حالت را با وجود خواهد آورد در سیستم بانکی افغانستان؟ آقای حافظی؟
بله
آقای حافظی، متاسفانه که آقای حافظی را نداره.
آقای باباگر خیلی اگر شما لطف کنین امی جواب بدین که چاپ
امی سوال اگر میبخشین یک کوتاه تکرار کنین.
بله تکرارش میکنم. به تازگی ها شماری از بانکنوت‌های جدید به افغانستان وارد شد. آیا هیچ بانکنوت ها به اساس امی پشتوانه در ایالات متحده چاپ شد و به افغانستان رفت بدون از اینکه پول قبلی که در افغانستان بود به این مقدار حریق شود برای گرفتن توازن؟
اینطور است که پول در امریکا چاپ نشده.
بله.
این یک قرارداد قبلی بوده در پولند و قرارداد دوم هم از حکومت سابق در فرانسه بوده و چاپ شدن پول یک چیز معمول است در اقتصاد.
بله.
پول افغانی کنه شده بود، مندرس بوده.
بله.
و از این خاطر این پول چاپ شده، مگر این در پولند چاپ شده یک مقدار.
بله. اینال او پولی که قبلا هست باید به این مقدار بابکر خیزر به این مقدار باید از بین برده شده و چنانچه در گذشته هم حریق بشد. بله، بله. درست است؟
بله بله، مقداری که از بین برده میشه باز مقدار دیگهش میایه و جایز بوده نگیره.
بله، اما در صورتی که از بین برده نشد، چرا بانک مرکزی افغانستان تا کنون در این مورد چیزی نگفته؟ آیا یک نوع تورم پولی به وجود نمه؟
گفت شما درست است، او را باید بانک مرکزی جواب بده.
بله.
که چقدر اینا پول در دوران ضرورت داره، حجم اقتصاد در کدام سطح قرار داره و معاملات و مراودات با پول نقد ضرورت است. در اون صورت بعد از اون سنجش و تحلیل اقتصادی باید میتونه که این را داخل اقتصاد کنه.
تشکر از شما.
د یو روسي پښتنه په توګه بابکر خیل صاحب سره د دې چې طالبان د افریقا نه منی چې په سویس کې د یو امانت صندوق ته د 3 میلیارډ ډالر شتمنه یې لپاره جوړ شي، مګر بیا هم په کوم طرز عمل چې د بورډ غړو ویلي دي چې دا رقم په پیسې په کار اچي، کداغه چالش د پیسو یا په کار اچول د پیسو پایل شي، افغانستان کې د افغانۍ د ثبات لپاره به څومره مرسته وکړي؟ بیا هم ویم سره لدی چې طالبان دا غیر عادلانه پریکړه بولی، اما بیا هم فکر کوي چې د افغانۍ د ثبات سره څومره څه کولی شي ګټه ولري ورته؟
هو مرسته ځکه کولی شي چې لکه په خپل د دې بورد په د صندوق په طرزالعمل او اساسنامه کې دا شی نه ځای په ځای دي چې د افغانستان بانکي سکتور د ثبات لپاره، د افغانۍ د ثبات لپاره، د پولیسي اصل د پلی کولو لپاره او هغه د سیارت د تمویل په موردو کې چې دا کاروشي دا خو د افغانستان د عوامو پکې خیر دی او د اقتصاد بهتروالی دی. بله خبره دا ده چې دا پیسې چې کنګل پرتی ښه دی او که نه په نورو بانکونو کې چې منافعت یې راشي ښه دی او هغه بیا د افغانستان د خلکو د بانکونو او د مرکزي بانک په خیر ولګیږي. زما په نظر چې دا د کنګل نه خدا کار ښه دی.
بله تاسو چې بالاخره یو څه ګټه به ولري د افغانۍ ثبات خورم واده.
از اردو مهمان محترم جناب آقای عبدالعزیز بابکر خیل، رئیس پیشین سیاست پولی د افغانستان بانک، و جناب آقای آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، جان سپاس که دعوت ما را پذیرفتن و در برنامه حضور یافتند.
د اوریدونکو نام د زړه له کومې مننه کوم چې تر دې شی بیا وسله وکړه د امریکا غږ آشنا رادیو نه د راپوراسي سپین خبرې خبرونه واویده. کور مودان درن اوریدونکو تاسو وسله کوړو د ملمنونو مننه خبرونه په همدې ځای پات رسیده،
اما برنامه همچنان ادامه داره، برنامه روایت امروز و سپس برنامه نن وضعیت برنامه بعدی است که پیشکش میشه. امیدوار هستم با ما باشید.